ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕਨਵਰਿਦਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਰਜ਼ ਦ 2015 ਕਾਲ ਦ ਜੁਲਾਈ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤ ਆ ਤਮਨੀ ਚਾ ਦਾ ਪ ਪੇਖੋਰ ਕੇ ਵਾਸ਼ਵ ਦੇ ਦ ਮਖਾਮੇਸ਼ ਪਕ ਪ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਪਿੰਜਨੀ ਮੇ ਅਦਲ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਾਰ ਨ ਹਵਜੀ ਸ਼ਵੀ ਦੀ د وایس اف امریکا د ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې د تزوګ مجال وان
او زه بختور شاه
هر کلی وایو او لاول هم پام شي مهم خبرونه ساته کوته
اسلام آباد کې د افغان حکومت او افغان طالب نمائندگانو ترمنځ رسولي خبرو اترو لومړی پړاو سر ته رسیدلې د پاکستان خارجه وزارت ویلي د خبرو په وخت د چین او امریکا استازي هم موجود وو دفاعي سړنکاران وایي د خبرې به له کامیابې وي چې پاکستان په طالبانو د امن لپاره دباو واچي
دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت اثر ہے وہ کس حد تک طالبان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لچک دکھائیں
اخوا افغان چرواکی وای چې طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم پرمختګ نه دی شوی ولې دویم پړاو به د اختر نوروز کېږي کابل کې د خارجه وزارت ویان ویلي د امن خبرو ته ډیر خوشبینه دي
او د امن نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزۍ ناروی اوسلو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په وخت ویلي پاکستان د ترګری د تعلیم د لارې ختم کړي میا نواز شریف د ملاله د هڅو ستاینه کړي او دای د هیواد ویاړ بللې
The education, despite these problems and difficulties, remains the top priority of my government.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره ملګری اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستانی چارواکو د دې خبر تصدیق کړی چې اسلام آباد کې د افغان حکومتي استازو او طالب مشرانو غونډه شوې ده هم دغه ډول تصدیق د افغانستان صدارتي ماڼۍ نه هم د یو ټویټ د لارې شوې چې وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي اسلام آباد تر طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تللي دي د پاکستان د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله ویلي دغه غونډه د امریکایي او چینایي استازو د سار لاندې شوې او بل پړاو به د اختر نه پس کیږي د غونډې نور تفصیل مخه ته نه راغلی خو دا د اشرف غنی د حکومت او افغان طالبانو لومړی نیغ په نیغه ملاقات وو د پاکستان یو امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دوی دا غونډه د رسمي خبرو اترو د پیل کېدو یو مهم ګام بلي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی د افغان وفد مشري کوي او د طالبانو لخوا پخوانی مرستیال خارجه وزیر ملا عبدالجلیل او یو شمیر نور مشران شامل دي ولې طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دغه غونډې نه بې خبري څرګنده کړې ده نور تفصیل اورو د ډیو ریډیو همکار نفیس ټکر په آواز
په اسلام آباد کې د افغان حکومت د استازو او په افغانستان کې پترهګرۍ او بشروجنه تورنې ډلې طالبانو ترمنځ خبرې مثبت او منفی یا نیمګړي اړخونه لري مثبت اړخونه دا دي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د خبرو ګډونوال به خلوص ښایي دویم دا چې ټولې خواوې به په یو بل د باور لپاره ګامونه اخلي دریم داسې اشاره هم شوې چې خبرو ته د نه آماده کېدو په حالت کې طالبانو ته د ممکنه نتیجو خبرداري ورکړل شوې سلورم امریکا او چین د اسلام آباد د خبرو ملاتړ کوي دغه ټولې مثبتې خبرې ځینې حقیقي نیمګړتیاوې هم لري لومړی دا چې آیا طالبانو سره د خبرو لپاره وخت د لاسه وته او کنه اوس هم وخت لري او دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت مذهبي مخالفین د طالب ټوپۍ غورځوي او د داعش پټکی په سر دي د پاکستان پولو خواته افغان غاړې ته روستۍ پیښې ښایي داعش د طالبانو ځای نیسي په داسې حالت کې طالبان د میدان نه رخصتېدونکي لوبغاړي او داعش د لوبغالي نوې پهلوان ښکاري د خبرو اترو دویمه نیمګړتیا دا ده چې طالبان خبرې کوي او هم په افغانستان کې په حکومتي چارواکو عسکرو او بهرنیانو باندې د حملو پړمنی په میز باندې خبرې او په میدان کې حمله د خلکو په نظر د افغان حکومت طالبانو سره خبرو اترو لپاره خوخي کموي دې سره په نوي افغان حکومت نیوکه زیاتیږي او یو بل سیاسي چیلنج سره مخ کیږي دریم نیمګړتیا د پاکستان رول دی د تیرو څو لسیزو سیاست خای افغانان د پاکستان رول نه خوښوي څومره څومره چې افغانانو ته احساس کیږي چې د طالبانو یا د بل ډلې کلی د پاکستان سره ده نو همره همره طالبانو سره د خبرو اترو په اړه عمومي باور په کمېدو ښکاري
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
خوا افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم پرمختګ نه دی شوی، ولې دویم پړاو به د اختر نه وروسته کیږي. کابل کې د خارجه وزارت ویان ویلي د امن خبرو اترو ته ډیر خوشبینه دي. د افغانستان د سولې اعلی شورا د یو پلاوی د افغان طالبانو سره په پاکستان کې خبرې اترې شوي. د دغې خبرې پخلی افغان چارواکو هم کړی او افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټر پاڼې باندې دغه اعلامیه جاری شوې ده چې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره د سولې د اعلی شورا غړو پاکستان ته سفر کړی. د افغانستان د صدر ویان سید ظفر هاشمی هم د دې اعلان تایید کړی او وایي چې حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې حکومتي پلاوی خبرې اترې کوي. بلخوا امریکي حکومت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو هرکلی کړی او سپینې ماڼۍ ویلي چې دا یو ډیر مهم پرمختګ دی چې په ملک کې کلک امنیت راوستی شي.
اخوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ناروی پایتخت اوسلو کې د سوات د تعلیم مبارزې او د امن نوبل انعام ګټونکو ملالې یوسفزۍ سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې په هیواد کې به د تعلیم معیار لوده ورکوي او د تعلیم په مت کې به د نارینه او زنانه فرق ختموي او د تعلیم موقع به ښځو له هم په برابرۍ سره ورکوي. نوموړي نواز شریف زیاته کړې ده ښځو ماشومانو او اقلیتي ډلو ته د هغوی برابر حقونو ورکولو هلې ځلې ګړندې کړې دي. نوموړي د تعلیم لپاره د ملالۍ د کوششونو ستاینه وکړه او په هیواد کې د ترګرۍ د ختمولو کلک عزم ښکاره کړو. ملالۍ یوسفزۍ هم په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ ستاینه وکړه او پاک چین اقتصادي شهرای د هیواد لپاره د ترقۍ لویه منصوبه وبلله.
او د ترګرۍ د مخنیوي یو عدالت کې نن د بلوس ملت پاله وژل شوی مشر نواب اکبر بوکټي د قتل مقدمه اورونه شوې ده چې پکې په لومړي ځل د پولیسو عسکر راج عبدالعزیز د سرکار د لوري دایمي ګواه په توګه په لومړي ځل بیان ورکړي. عدالت ته نوموړي د نواب اکبر بوکټي د استعمال لاندې شان وړاندې کړل. نواب اکبر بوکټي په 2008 کال کې د اگست په 16 نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی چې هغه وخت پوځي مشر په جنرال پرویز مشرف و. نور تفصیل ورو د حمید سمسور نه په دې رپورت کې.
د نواب اکبر بوکټي د قتل د قضیې اوریدنه د تراګری په ضد عدالت قاضي افتاب احمد لون له لوري وسوله. د سماعت پر مهال باندې د پولیسو عسکر راجا عبدالعزیز د سرکار له لوري دایني ګواه په توګه باندې په لومړي ځل باندې خپل بیان ریکارډ کړی. د وا عدالت ته د نواب اکبر بوکټي د مزوند کارونکي توکي د د ګړی د د چشمه د اغه کوکا د د ژمنز او د د پټوا وا عدالت ته وړاندې کړل. د نواب اکبر بوکټي په پرس یا په بټوا پاکستانی کرنسی هم موجود والا پر دی محال باندی پا عدالت کی دا پخوانی پوزی مشر پرویز مشرف وکیل اخترشای ایڈوکیت دا نوابزاده جمیل اکبر بوکٹی لوری سویل راجپوت ایڈوکیت و عدالت توڑاندی سو. حمید سمسور وائس اف امریکا دیو ریڈیو کوٹا.
د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس ویلی دی هغه خوشبینه ده د دې هفته تر اخره به د یورپی مشرانو سره د ضمانتي پیسو په اړه غونډه وکړي. د یورپ پارلیمان ته د وینا په وخت نوموړي د خرچو په اړه د ملک ریفرندم دفاع کړې ده. یونان نن په رسمي ډول د یوروزون نه د ضمانتي رقم خواست هم کړی دی. د اروپایي ټولنې د اقتصادي چارو کمشنر پیر ماسکوویسی هیله مند دی د اتوار په ورځ د یورپي یونین 28 واړه هیوادونو د غونډې وروستو د یونان سره د لوزنامې امکان شته، ولې د ضمانتي رقم اختیار اوس هم د یونان په لاسو کې دی. اخوا د اروپایي ټولنې مشران د یوروزون د ډلې نه د یونان د وتلو په اړه په تیارو کې بوخت دي.
او د شروع پر ورځ په وینا کې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ اتمی پروګرام پر سر خبرې اترې جاری وي چې د اتمی پریکړې ته حتمی شکل ورکولو دویم ځل نیټه غزول شوی. اتمی مرکچیان اوس د جمعې دروازې پورې وخت لري چې یو مکمل پریکړه وکړي. د آسترالیا په سرخار کې یو غربي سفیر ویلی دی چې د ایران سره خبرې اترې ډېری نشي غزیدلې او دا اخیری ځل غزول شوې دي. بیا نورو سفیرانو هم خبریالانو ته ویلي چې په دې حالت خبرې روانې نشي تللې، یا خو به د خبرو نتیجه 48 ساعتونو کې راوځي، ګنې نو دا به نه کیږي. ستر ایران مرکچی عباس ارکچی ویلی دی چې تهران به تر هغه وخته پورې خبرې کوي تر څو چې د دې ضرورت وي.
او میامار یا برما وای په هیواد کې به ملي انتخابات په 8 نومبر کیږي. د دغه نیټې پخله د وایس اف امریکا برمی سرویس ته د مرکه په وخت د برما د انتخابي کمیشن ډایرکټر یو تاونګ کړی دی. په برما یا میامر کې د مخالفه پارټۍ نېشنل لیگ فار ډیموکراسي مشره آنګ سانګ سوچی په دغه انتخاباتو کې ښکاره امیدواره ده. ولې تیره میاشت د برما پوځي پارلمان قرارداد منظور کړو چې ورسره به میرمن سوچی د برما صدر نشي جوړېده.
د شروع پر ورځ په سټاک مارکیټ یعنی پنګو بازار کې د چینایي پنګو بیې راټیټې شوې دي چې بیژنګ وایي د پنګه اچونکو لخوا وارخطایي له کبله رامنځته شوې او دریو هفتو راهیسې د دې د مخنیوي لپاره دوی ګامونه هم پورته کړي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه وګي. تاسو په خبرونه کې اوریدل او د پاکستان خارجه وزارت هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په مری کې د افغان حکومتي استازو یعنی د افغانستان د سولې د عالی شورا غړو او طالب مشرانو غونډه شوې ده. او د پاکستان خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله ویلي چې دغه غونډه د امریکا او د چین د استازو د سار لاندې شوې او بل پړاو به د اختر نه وروسته کیږي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه رالیږلی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د خارجه دفتر ویان زیاته کړې ده چې د افغان دولت او د طالبانو استازو په دې خبره هم اتفاق کړی دی چې په سیمه کې د تلپاتې امن د قیام لپاره به هرې برخې ته په پوره اخلاص او لوس سره د دې عمل برخه جوړېدل وي. او په خبرو کې برخه اغستونکو د ټولو سټیک هولډرز ترمنځ د باور د چاپیریال جوړولو لپاره د اعتماد سازۍ د ګامونو پورته کولو په ضرورت هم زور راوړی دی. او دا چې په دې خبرو کې ګډون کوونکو په افغانستان او سیمه کې د امن راوړلو لپاره شریکي هیلی هم سرګندی کړی دی او د امن د چاپیریال د جوړښت لپاره د خبرو عمل جاری ساتلو باندې هم اتفاق سرګند کړی دی. قاضي خلیل الله ویلی دی چې د پاکستان حکومت افغانستان کې د پایدار امن د قیام به حق له د کار کولو په خواهش باندې د افغان دولت او طالبانو مننه کوي. او دا چې پاکستان په افغانستان کې د استحکام او پرمختګ لپاره د ملل متحده په شمول د ټولو ډلو مننه هم کړې ده. د خارجه دفتر د بیان مطابق د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د روجې نه پس کیږي. مطبوعات د سرچینو د خپلې دا هم وایي چې په دې امن خبرو کې دواړه فریقینو د یو بل په ضد د لوی حملو نه کولو پریکړه هم کړې ده. ولې دا نه د ښکاره کړې شوې چې د دغه پریکړې اطلاق به په غیر ملکي ځواکونو او هدفونو هم کیږي او کنه. اخوا د افغانستان د خارجه چارو وزارت په خپل یو بیان کې د امن خبرو هرکلی کړی دی او دا یې د امن په لور لومبه ګام بللې دی. او د دې ترڅنګ امریکې هم په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شوو امن خبرو هرکلی کړی دی او دا یې په افغانستان کې د پایدار امن د قیام په لور یو مهم ګام بللې دی. دفاعي سیړونکو په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې انتهایی مهمې بلي او وایي چې د طالبانو لخوا په دې خبرو کې ګډون کوونکي استازي نه یوازې په افغانستان کې جوړ اثر رسوخ لري بلکې دوی ته د ملا عمر ډاډ هم ترلاسه دی. دفاعي سیړنکار جنرل ریټایر تلت مسعود وای اوس طالبانو ته هم دا احساس شوی دی چې داعش رو رو په افغانستان کې خپلې جرړې خښوي او دوی د اوږد وخت لپاره نور جنگ جاری نشي ساتلې.
میرا خیال میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت اثر ہے وہ کس حد تک طالبان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لچک دکھائیں.
دی وای چې افغان دولت هم دا هڅه کوي چې امن خبرې په سناسه ډول بریالی شي خو قتل بداوی چې پاکستان په طالبانو باندې خپل دریس کې د لچک راوستلو لپاره سمره فشار اچولی شي. اخوا سفارتی سیلنکار او پخوانی سفیر شفقت کاکاخیل دا مذاکرات د نورو مذاکراتو پرتله انتهایی مهم او منفرد بلی او وای دا ځکه چې پاکستان د افغانستان په امن او استحکام کې یو کلیدی حیثیت لري.
دا ډېرې ښې خبرې دي چې کوم یو دغه جنگ یا تنازع پای کې مباحثات شروع کېدل بجای خود چې کوم ډېر ډېر مثبت شی دی. صرف دا ویل پکار دي چې دا مباحثات چې دا مطلب نه دی چې په افغانستان کې به فوراً چې کوم دی نو طالبان خپل کاروایانې بند کړي، بلکې هغوی به کېدای شي چې خپل ملټري اکټیویټیز چې کوم دي، چې کوم حملې کېږي، دا به زیاتې کړي، ځکه چې نیګوشیټرز چې کوم دی هغه خپل نیګوشیټنګ پوزیشن مضبوطولو لپاره په میدان کې خپل اکټیویټیز چې کوم دی نو هغه برقرار ساتي. چې مونږ کریډیبل پارټي یو او کومنګ سره تاسو خبرې ونکه نو دا حملې چې کوم دي دا به زیات.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې په یو داسې وخت کې کیږي د چې د تیرو یو څو ورځو دوران د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو باندې تاوتریخوالی سیوا شوې دي، او د افغانستان په قندار ولایت کې د پاکستان د سفارتي اهلکار په نیولو سره دواړو هیوادونو د یو بل سفیرانو ته هم احتجاج کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی. د افغانستان د سولې اعلی شورا د یو پلاوی افغان طالبانو سره په پاکستان کې خبرې اترې شوې. د دې خبرې پخلی افغان چارواکو هم کړی. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټر پاڼې باندې دغه اعلامیه جاری شوې ده چې طالبانو سره خبرو اترو لپاره د سولې اعلی شورا غړو پاکستان ته تګ کړی دی. افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم پرمختګ نه دی شوی، ولې دویم پړاو به د اختر نه وروسته کېږي. کابل کې خارجه وزارت ویان ویلی د امن خبرو ته ډیر خوشبینه دي. نو تفصیل لري کمال سادات په خپل دی ریپورت کې.
افغان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د دوی او د طالبانو ترمنځ شوی خبرې که څه هم لوی لاسته راوړنه نه لري، خو بیا یې هم دوی هرکلی کوي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له روژې وروسته به بیا مخامخ خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو او افغان حکومت د مخامخ شوو خبرو په اړه افغانستان خوښ دی، او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په شوو خبرو کې مهم پرمختګ نه دی شوی، خو بیا یې هم دوی هرکلی کوي. شکیب مستانی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، په دې اړه په خبری کانفرانس کې وړاندې داسې وویل:
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی استقبال
میکنه و هم از فیصله ها دی. وای دی افغانستان اسلامی جمهوریت هم دی دغه لمړنۍ رسمي ناستي هر کلی کوي، او هم په دی ناسته کې دی هغه فیصلو هر کلی کوي چې دواړو غاړو په سیمه او افغانستان کې دی سولې په اړه موافقه سره وکړه. دی افغانستان اسلامی جمهوریت په دی ټینګار کړی او کوي چې دی مهمو موضوعاتو دی لپاره به یو لیست جوړ شي چې په هغه کې به دی دواړو غاړو غوښتنې ځای پر ځای شي ترڅو دی سولې پروسه دوامدار وي.
روند صلح یک روند پایدار باشه.
نوموړی دا خبره هم وکړه چې د خبرو لړۍ به دوام لري، او له روژې وروسته به بیا دواړه غاړې مخامخ خبرې سره وکړي، خو دا چې کله او په کوم ځای کې به سره کوي په دې اړه د نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم مستانی دا ونه ویل چې په دې ناسته کې د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري چا چا ګډون کړی و، خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې موږ ته وویل چې د افغان حکومت له لوري په کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي، حاجي دین محمد، فیض الله زکی او د سولې عالی شورا یو تن غړي ګډون درلودی. همداشان د طالبانو له لوري ملا عباس تنگزي، قری دین محمد او مولوی جلیل ګډون کړی و. که څه هم په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره چې مشري محمد اشرف غنی کوي، د سولې خبرې د طالبانو او د یو شمیر افغان حکومت پلو ټولنو په دوبۍ، چین، ناروې او ټوکیو کې د سولې خبرې اترې کړي دي، خو د تیرو څوارلسو کلونو رئیس دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په افغانستان کې د روان جنگ د ختمېدو لپاره مخامخ خبرې اترې سره کوي. په دې اړه د سولې عالي شورا هم خوښي څرګندوي او زیاتوي چې مخامخ خبرو ته دوام ورکړل شي ترڅو دواړه غاړې خپلې ګیلې منې د مخامخ خبرو له لارې یو بل ته ورسوي. د سولې عالي شورا غړي هیله ښایي او وایي چې د سولې د راتلو دپاره ډېرې نوې هیلې پیدا شوې دي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوه رېډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رېډیو ده.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د افغان طالبان او افغان حکومتي استازو ترمنځ په اسلام آباد کې په مری کې د خبرو اترو په خله د پاکستان او هم د افغانستان د حکومتي چارواکو لخوا شوې ده. د پولی دی خوا یعنی د پاکستان اړخته چې کوم پښتانه اوسیږي هغوی هم دغه خبرو اترو هرکلی کړی او ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به ورسره امن راشي که دغه خبرې اترې کامیاب شي. نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د هوا سرخار اسلام آباد کې د افغانستان حکومت او افغاني طالبانو ترمنځ شروع شو د امن خبرو اترو په حق له قیا وړخته ګرد نړۍ هیله مند ده چې په دغه جنگ ځپلې هواد کې بدایمي امن راوستي شي. نو بل اړخته د پاکستان قبایلی سیمو مشران هم امیدوار دي چې دغه پروژې په کامیابۍ سره مخ په وړاندې وړلو سره به په قبایلی سیمو کې هم امن پر ځای کړی شي او د سیمې نه بې کوره شوي په لکونو کډوال به هم خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. د خیبر ایجنسی څخه خیل کام یو مشر ملک دنیا خان دغه مذاکرات ډیر خوشبینه دی.
زه په خپل ځان نظر سرګند کوم چې امن داسې لفظ دی چې د خوشحالۍ، کامیابۍ، د علاقې، د ترقۍ لپاره دا یو د قبایلو لپاره نه بلکې هغه مظلوم قوم لپاره فایده رسوي چې کوم درزیدلی، کوم په تکلیف دی، کوم په کړونو کې دی، کوم د تعلیم نه وروسته پاتې دی. ما پکې چې دا زمونږ ډېر پر امید یو ولاړه وکړي چې
د جنوبی وزیرستان مسعود کام یو مشر سردار جمال حسین غنی چې د امن دغه پروژه په مخ کې لاړه نو د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کډوال به هم واپس کولون کورونو ته لاړ شي.
نو دا امن مذاکرات کامیاب شي نو په دې کې به موږ ته هم چېرته لارې جوړې شي، زموږ علاقه به هم چېرته راته صفا شي، موږ به لاړ شو خپلو کورو ته چېرته او دا فاټه به فاټه شي چېرته اوس پوره خو فاټه ټوله د خپل ځای نه پیدا شوې ده، فاټه کورو ته شوې ده ستاله سره.
یو پخوانی مرکزی وزیر ملک وارث خان غنی چې پوز د همیش د پاره په قبایلی سیمو کې نشي پاتې کېدی نو ځکه د مذاکراتو عمل له وده ورکړی شي.
پر دا څه چې په کار هم دا ځکه چې کار غوښتل خبرو جرګو دی دا غبا همون شروع نه وي چې پر دې سبب نه کیږي نه شوی دی ګنه او نه دا وخت هغه دی چې خو لکه مستقیل حل ده نه وي حل ته دل چې کوم شی نو دا خو دا پوځ خو ټول چې هر چا په کور نه ودرېدی چې نه به تا کوم پورې وي او هو قرباني او بس لري ګل او یو شی به بس کلی لري ګل کنه په دا کلیر کې دل خو دا سي دي نه خو بیا ما کې دی چې راوځي چې نه کې ته بیا بیا دغه پوځ یو چې بیا دې خو خاص تر کې دی شو په کارم کې دی وخت نه فائدان څه وخت ته خبر به نه کوو چې کوم دې چې پایدار حال به اندای.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر په حکومت زور راوړي چې د طاقت استعمال کله هم د جنگ ختمولو سبب نشي جوړېدای او باید د پاکستان حکومت ته هم لکه د افغانستان حکومت او افغاني طالبانو د خبرو اترو د لیارې د قبایلی سیمې شخړې هواري کړي.
نو زمونږ خپل حاکمان چې کوم څه زور استعمالوي په قبایلی سیمه کې هغه هم باید چې د دین عقل واخلي د قبایلو خلکو سره چې کوم په تکلیف کې زه د ملتن خبره نه کوم څوک چې جنگ کوي داغه جواب شاید چې جنگ وي خو عام خلک چې لرزیدلی دی په تکلیف شوی دی آی ټی پی شوی دی داغه مسلې حل کول خو دارنګه نه دي لکه حکومت چې کوي خو د خلکو د نمایندګانو سره خبرې وکړي آی ټی پیز خواران دي خپل ځایونه لا بوځي خو بهرحال امید دی چې د افغانستان معامله په ښه طرف روانه شي نو زمونږ والبام شاید چا کل تزده کی
ابراهیم شینواری وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی.
ریډیو د قدمونو اوریدونکو په داسې حال چې په پاکستان کې په نیوز د 200 تنظیمونو باندې په وروستیو کې بندیزونه لګېدلي. د پاکستان حکومت وایي چې د جماعت دا وړ ډله چې ور باندې ممبئی تراګر حملو کې ککړې لشکرې طیبه سره د ملګرتیا تورونه هم لګېږي. د حکومت د سر لاندې ده خو په دې باندې بندیز نه لګوي. څېړونکي وایي چې دغه ډله د حکومت او د پوځ نیازبینه تنظیم دی او د دوی پر ضد بندیزونه نه لګوي. نور تفصیل لري پیر
عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې که څه هم د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل د یو قرارداد د لارې جماعت الدعوه د لشکر طیبه یو نوی مخ ګرځولې دی خو د ده په خبره په دې حق له ملګرو ملتونو پاکستان سره څه قسمه شواهد نه دي شریک کړي د کم نه چې د جماعت الدعوه د لشکر طیبه ترمنځ تړاو ثابته شي. د وفاقي وزیر په وینا د پاکستان حکومت کال 2008 او په کال 2010 کې د جماعت الدعوه په ضد کاروایۍ کې د تنظیم په ټول ملک دفترونه تړلي وو خو وروسته لاهور هایکورټ جماعت دعوت د خپل کار جاری ساتلو اجازه ورکړې. عبدالقادر بلوچ زیاته کړی ده چې حکومت د جماعت الدعوه د کاروایو په سختۍ سره څارنه کوي او د ده په خبره که چېرې هم حکومت ته د جماعت الدعوه په ترهګر کاروایو کې د ککړتیا ثبوتونه ترلاسه شول نو حکومت به ارومرو د دې تنظیم خلاف کاروایی کوي. سینټ کې د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د جماعت الدعوه او کلدم ګرځول شوي تنظیمونو د نوي نومونو سره د کار کولو او په دې هکله د حکومتي پالیسۍ په باب له سوالونه راوچت کړي وو او ده د حکومت نه پوښتلي وو چې داسې خو نه چې گنی پاکستان کې سرگرم هند مخالف جهادي تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو په بانه د یو نوي نوم سره د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی. دغه پوښتنو ته په جواب کې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د هند مخالف جهادي تنظیم جیش محمد سره تړاو په سر دوه فلاحي تنظیمونو خدام الاسلام او جماعت الفرقان باندې پابندي لګولې ده. که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو په ضد بغیر د څه توپیر نه د کاروایۍ کولو پخلی کوي. خو یو خوا د پاکستان ستره محکمه په کلدن تنظیمونو باندې د حکومتي بندیزونو د موثره کېدو په هکله سوالونه راپورته کوي، نو بلخوا څېړونکي هم دا دریځ خپلوي چې د ملي تګلارې د لاندې پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه تنظیمونو په کاروایو باندې حکومت سترګې پټې کړي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکري وایي چې جماعت الدعوه په پنجاب ایالت کې مضبوطې جړډې خورې کړي دي او د ده په خبره دا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او فوج ته ډېر نیازبینه جماعت دی، ځکه د جماعت الدعوه خلاف څه کاروایی نه کیږي.
دوسری وجہ اس کی جماعت کی یہ ہے کہ اس نے پنجاب میں بہت گہری روٹس جڑیں بنا لی ہیں معاشرے کے اندر اور اس کو اچھی خاصی سپورٹ جو ہے جماعت الدعوہ کو اسٹیبلشمنٹ یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومتی حلقوں کی ہے.
دے تور لگوی چې فوج او حکومت د هند مخالفه دغه تنظیم خلاف کاروایی نه کوي او الټه د دې تنظیم سره مرسته کوي او که چېرې حکومت د تنظیم خلاف څه ګامونه پورته کړي هم دي نو هغه صرف د خودنې لپاره دي. نوموړي په وینا جماعت الدعوه باندې پابندۍ لګولو صرف یوه طریقه ده چې حکومت په دې حق له باقاعده د قانوني طریقې کار لاندې یو نوټیفیکیشن جاری کړي، خو د ده په خبره حکومت به چېرې هم داسې نه کوي. حسن عسکري زیاته کړه چې په تندرویه تنظیمونو باندې لګېدلې بندیز تر هغې مؤثره نشي ثابتېدې تر څو چې د یو نوي قانون د لاندې دغه تنظیمونو مشران هم د بندیز لاندې نوي راوستلی شوي. واضح دي وي چې سر و زړوان دي د حکومت لخوا سترې محکمې ته ویلي شوي دي چې حکومت په ملک کې 212 تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. هند په کال 2008 کې شوي ممبئی تر هګر بریدونو ذمهوار د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ګرځوي او هند دا تور هم لګوي چې پاکستان د حافظ سعید او ممبئی تر هګر حملو کې ککړ د لشکر طیبه بل یو کمانډر زکی الرحمان خلاف قصدن کاروایی نه کوي او هند په دې اساس باندې د پاکستان سره کوټلې مذاکراتو عمل بحالولو نه هم انکاری دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د مطبوعاتي رپورټونه او عیني شاهدین وایي تندرا و اسلامي ډلې بوکو حرام د نایجیریا سره په پوله په کیمرون کې په یوه حمله کې 43 کسان وجلي دي. اخوا د کیمرون حکومتي چارواکي وایي لږ تر لږه درې حمله کوونکي هم وجلي. د وایس آف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل ما وجلي له اورو.
د کیمرون د مواصلاتو وزیر عیسا چیروما بکاری ویلي دي چې د بوکو حرام جنگیالو د نهي سحر وختي د نایجیریا سره په پوله بوردو نومي کلی باندې حمله کړې ده او 500 پورې سخته جګړه روانه وه. دی وایي چې د بوکو حرام درې مشکوکو توندلارو مړی د کیمرون په ځمکه موندلی شوی دي، خو برید کوونکي د نورو وژل شوو جنگیالو مړو سره نایجیریا ته تښتېدلی دي.
As it is, we do not have all the facts on the exact circumstances of this attack.
موږ سره د دې حمله حالاتو په حق لا پوره معلومات نشته، خو زمونږ امنیتي ځواکونو دې ظالمانه برید ته سم جواب ورکړ او دوی یې په ماتې خوړو مجبوره کړي. ښاغلي چیروما ویلي دي چې د کیمرون پوز د برید کوونکو نه په غټې شمېر کې وسلې ترلاسه کړي او د دوی ګاډی یې تباه کړي. هغه ولس ته ډاډ ورکړو چې پوز به د سرحدي سیمې حفاظت کوي.
Allow me to restate to our population and the international community.
ما ته اجازه راکړئ چې د خپل خلکو او د نړیوالې ټولنې سره د کیمرون د دفاع لپاره د انتک کوششونو پخلی وکم او د ټولو خزو ماشومانو او د دوی د جایدادونو حفاظت وکړو. د روان کال فروری میاشتې راهسې نه کله نه چې د نایجیریا تندرو ډله په ځغل ده، د هغه وخت راهسې په کیمرون د دوی دا دویم برید دی او دا په داسې مهال چې د چاډ، کیمرون او د نایجیریا ګډو ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د تیر مارچ میاشت په درېیمه نیټه د بوکو حرام تندلارو په شمالي کیمرون کې په عاملکیانو حمله کړې وه. ګڼ شمېر خلک یې وژلي وو او جوماتونه او ګرجاګر یې تباه کړي وو. دا تندر وډله چې د داعش ترهګر ډلې سره یې د اتحاد اعلان کړي په نایجیریا کې د داعش څنګه قائمول غواړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے یو واری بیا په خیر راغلی. زمغ خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا ساسو پام راګرځو مهم خبرونه ساتکو ته.
اسلام آباد کې افغان حکومت او افغان طالبانو نمائندگانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو سر ته رسیدلې. پاکستان خارجه وزارت ویلي د خبرو په وخت د چین او امریکا استازي هم موجود وو. دفاعی سړنکاران وای دا خبرې به هله کامیابیږي چې پاکستان په طالبانو د امن دپاره فشار راوړي.
دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت اثر ہے وہ کس حد تک طالبان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ لچک دکھائیں.
افغان چارواکی وایي چې طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی. ورې دویم پړاو به د اختر نه وروسته کېږي. کابل کې د خارجه وزارت ویان ویلي د امن خبرو اترو ته ډېر خوشبینه دي.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه.
او د امن نوبل انعام ګټونکو ملاله یوسفزی د ناروی اوسلو ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په وخت ویلي پاکستان د ترګری د تعلیم د لارې ختمه کړي. میا نواز شریف د ملاله د حسو ستاینه کړي او دای د هیواد ویاړ بللی.
The education, despite these problems and difficulties, remains the top priority of my government.
Awesome. Marwani ko khabruna da tafsil sara.
پاکستانی چارواکو له دې خبر تصدیق کړی چې اسلام آباد کې د افغان حکومتي استاذ او طالب مشرانو غونډه شوې ده. هم دغه ډول تصدیق د افغانستان صدارتي ماڼۍ نه هم د یو ټویټ د لارې شوې چې وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي اسلام آباد ته طالبانو سره د خبرو اترو لپاره رسیدلي دي. د پاکستان د خارجه وزارت وایان قاضي خلیل الله ویلي دغه غونډه د امریکا او چین د استاذو د سار د لاندې شوې ده او بل پړاو به د اختر نه پاس کیږي. د غونډې نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی، خو دا د اشرف غنی د حکومت افغان طالبانو سره لومړی نیغ په نیغه ملاقات و.
او د افغانستان د سولې د اعلی شورا د پلاوی د افغان طالبانو سره په پاکستان کې خبرې اترې شوې. د دغې خبرې پخلی افغان چارواکو هم کړي. او د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ټویټر پاڼې باندې دغه اعلامیه جاری شوې ده چې طالبانو سره خبرو اترو لپاره د سولې اعلی شورا غړي پاکستان ته سفر کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره خبرو اولنی پړاو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. ولې دویم پړاو به د اختر نه وروسته کې؟ په کابل کې د خارجه وزارت ویان ویلي د امن خبرو ته ډیر خوشبینه دي. افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره خبرو کوم مهم پرمختګ نه دی کړی. ولې خبرو ته هرکلی کوي؟
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ناروی پایتخت اوسلو کې د سواد د تعلیم مبارزې او د امن نوبل انعام ګټونکو ملاله یوسفزی سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې په هیواد کې به د تعلیم معیار له وده ورکوي او د تعلیم په مت کې به د نارینه او زنانه فرق ختموي او د تعلیم موقع به ښځو له هم په برابرۍ سره ورکوي. نوموړي نواز شریف زیاته کړې د ښځو ماشومانو او د اقلیتي ډلو د حقونو خیال به ساتي. نوموړي د تعلیم دپاره د ملالې د کوششونو ستاینه وکړې او په هیواد کې د ترګرۍ د ختمولو کلک عزم ښکاره کړی دی. ملالې یوسفزی هم په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ ستاینه کړې او د پاک چین اقتصادي شاهرای د هیواد د ترقۍ لپاره لویه منصوبه بللې ده.
د شروع پروس په ویانا کې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ اتمی پروګرام پر سر خبرې اترې جاری وي چې اتمی پریکړې ته حتمی شکل ورکولو دویم ځل نیټه هم غزول شوې. اتمی مرکچان اوس د جمعې د ورځې پورې وخت لري چې یو مکمل پریکړه وکړي. د آسټریا په سرخار کې یو غربي سفیر ویلي دي چې د ایران سره خبرې اترې ډېرې نشي غځېدلې او د آخري ځل غځول شوي دي. بیا نورو سفیرانو هم خبریالانو ته ویلي چې په دې حالت خبرې وړاندې نشي تللې، یا خو به د خبرو اترو نتیجه 8 ساعتونو کې راوځي، ګنینو دا به نه کیږي.
د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس ویلي دي هغه خوشبینه دی د دې هفتې تر اخره به د یورپي مشرانو سره د ضمانتي پیسو په اړه غونډه وکړي. د یورپ پارلیمان تر وینا په وخت نوموړي د خرچو د کمولو په اړه د خپل ملک د ریفرندم دفاع وکړه. یونان نن په رسمي ډول د یوروزون نه د ضمانتي رقم خواست هم کړی دی. د اروپایي ټولنې د اقتصادي چارو کمشنر پیر موس کوویسی هیله مند دی د اتوار په ورځ د یورپي یونین 28 واړه هیوادونو د غونډې وروستو د یونان سره د لوزنامې امکان شته.
د شروع پر اوس په سټاک مارکیټ یعنی پنګو بازار کې چینایي پنګو بیې راټیټې شوې دي چې بیجنګ وایي د پنګه چونکو لخوا وارخطا یې له کبله رامنځته شوي او دریو هفتو راهسې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته شوي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو خبرونو کې واوریدل چې د امن نوبل انعام ګټونکي د سوات ملالې سبزی د ناروې په اوسلو ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي او په دغه ملاقات کې نوموړي ویلي دي چې پاکستان د ترګري د ختمولو ترګري دي د تعلیم د لارې ختم کړي او نواز شریف هم د ملالې د هڅو ستاینه کړې ده او وایي چې پاکستان ته په دې باندې فخر دی. تفصیلی اورو د ډیور ریډیو همکار افتخار حسین نه. په خیر افتخار.
ډیره مننه ډیره مننه مختار شاه. اوسلو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات په وخت نوبل انعام ګټونکي ملالې سبزی ویل دي چې پاکستان د تندروي او ترهګری د تعلیم د لارې ختم کړي. نواز شریف ته لیدو کتو په وخت ملالې سبزی د تعلیم لپاره د هڅو ستاینه کړې ده او دای د هیواد ویاړ بلل دي. په اوسلو کې تیر ورځ تعلیمی غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل تقریر کې ویلی وو چې د تعلیم د پرمختیا لپاره کار کوي، خو ولې حکومت د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی چې پکې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات او د هغې نه وروسته بیا بې کوره شوي خلک د هغوی بیا پر ځای کول وو. د مالی مشکلاتو په حق لباندې نواز شریف وای
ان سچ ا سچویشن ایجوکیشن ګټس اوټ اف فوکس of governments and attention shifts away from education and to saving lives.
پداسې حالاتو کې حکومت توجه بیا د تعلیم نه اوړي او په دغه رنګ مسلو باندې پریوزي کم چې پاکستان ورسره مخ دی. ولی ملالای سبزی وای چې مسله دا نه ده چې حکومتونو سره پیسې نشته، بلکې پیسې شته خو د حکومتونو لخوا ژمنه نشته دي او دا د هر کله هم یو دریس اونګه ګرځي چې حکومت ځان ته غریب وای. دا وای
The issue is not that there's not enough money. The issue is the lack of commitment of our world leaders to invest in education.
مسله دا نه ده چې پیسې نشته حکومتونو سره، مسله په نړۍ کې د حکومتونو د تعلیم په اړه باندې خرص لپاره ژمنې دي. د نواز شریف حکومت روان کال بجټ کې دفاع لپاره 11% اضافه خو کړې ده او د دفاع بجټ کم چې ښکاره دي د 2.2 بلیونه ته رسولې دي، خو له د تعلیم لپاره ټوله بودیجه 1.15 ارب ده او دا د ټول بجټ تقریبا 2% ده. د حکومت جوړولونه وړاندې دغه وادي کړی وي چې د تعلیم باندې به خرص د ټول قامي بجټ 15% ته رسوي، ولی اوس هم دغه 2% ته پاتې شوې ده. قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د بلوچستان په پښتنو سیمو کې په سلګونو سکولونه په بمونو الوزول شوي دي او په زرګونو ماشومان دا وخت د پوهې ترلاسه کولو نه محروم دي. ځکه ملالای سبزی وای
No world leader would want his or her child to get deprived of education or not to have health facilities. They would not want their children.
د نړۍ یو مشر به هم اون غواړي چې د هغه د هواد ماشوم دي د تعلیم نه پاتې شي یا د صحت سہولتونو نه. په دغه غونډه کې تیر ورځ ملالې سبزی په خپل تقریر کې په ټولو هوادونو باندې په نړۍ کې غکړې وو چې د خپل دفاعي بودیجو دی اته ورځ خرڅ ته تعلیم لپاره بیل کی چې په نړۍ کې ټول ماشومان تعلیم ترلاسه کړی شي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو په ټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.divaradio.com www.voa.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدر من اوریدونکو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږ یې مو سملګري اوسئ او سم د خیبر پښتونخوا ګورنر لخوا په اما سیکټر کې ټولو یونیورسيټیانو چانسلرو ته حکم جاری شوی دی چې انتظامیه دی په پوهنتونونو کې شاګردان تنظیمونو جوړولو ته پرېنږدي چې ورسره د پارټیانو په سیاست کې په یونیورسيټیانو کې دغه شاګردان برخه وانغستی شي. په دغه بندیز باندې څه غبرګون دی د مدني ټولنې د غړو او بیا په خپل د شاګردانو ریاض حسین پر یو تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا والی یا گورنر سردار مهتاب عباسی په تعلیمي مرکزونو کې د طالب علمانو په تنظیمونو او فیډریشن باندې بندیزونه لګولې دي، په صوبه کې سیاسي تنظیمونو دغه قدم د مارشل لا پیداوار ګرځولې دي او سیاسي سیړونکو وایي چې دغه بندیزونه به په راتلونکي وخت کې جمهوریت ته نقصان ورسوي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د نوجوانانو د تنظیم ویان محسن داول ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال د گورنر دغه قدم رد کړی دی او ویلي دي چې د جمهوریت حکومت له طرفه د ماشاءالله د دور قدمونه پورته کول د آئین خلاف ورزی ده.
جمهوری دور دی او په کار ده چې انسان ته د خپل حق غوښتنه او د خپل بیچ او هر قسم ازادي. گورنر صاحب خو شاید دا تیر شوی دی، ځکه چې ټول عمر د امیرانو سره او د جنرالانو سره او د فوجانو سره د هغې په څنګ کې وخت تېر کړی. بسونه پر د طالبانو خبر شو دی، غریبان خاص هم نه لګ شوي دي، څوک یې تپوس نشته، په تعلیم باندې هغه شان توجه نشته زموږ په عمل کې. نو دغه سیاسي ځوانان یا مثال په دې تعلیمي ادارو کې یو څو ملګري چې دا سره پاس طالبانو د حقوقو غوښتنه کوي، نو زه غواړم چې د دې ستاینه په کار ده، نه چې د دې په لار کې موږ نور مزید خنډونه جوړو.
د سیلونو مطابق په پاکستان کې د کال 1948 راهسه په تعلیمي مرکزونو کې تنظیمونه جوړ کړی شوی دي چې پکې په هغه وخت کې د طالب علمانو تنظیم ډی سیپ هم شامل وو او دغه تنظیم د کمیونست خیالاتو او سوچ په بنیاد پوځي حکمران ایوب خان په وخت کې بند کړی شو او بیا وروسته د پوځي حکمران ضیاء الحق په وخت کې په کال 1944 کې د تعلیمي ادارو دننه سیاسي تنظیمونو باندې بندیزونه ولګول شول. خو د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې د سیاسي تنظیمونو د آزادولو ناکامه هڅه هم وشوه. ماهرین وایي چې په سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې د سیاست په نوم تشدد مخې ته راځي چې له کبله یې ګڼ شمېر نوي کل هم ژوند لاسه ورکړي. په دې حق له په مردان دله کې د یو طالب علم پلار سید محمد ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په کالج کې د سیاست په وجه باندې خپل زوی بایللې دي.
کالجونو کې د سیاست نه غلط مقصد او مطالب اخلي. ما په خیال یو معمولی مثال زکیم چې زما زوی سیاسي مقاصد لپاره کالج په سطح باندې په دغه تنظیمونو کې وجل شوې ده. د هغه خو غټ چوټ چې کومه تر رسیدلې هغه خو تلافي نشي کېده. خو د هغه یو رزلټ ماته دای چې بینګ ریټایرډ زو ریټایرډ سره ما سره د پیښور د تلو کړم نشته. خو زو عدالت کې ولاړم، کله های کورټ ته، کله سپریم کورټ ته اپیل کوم او بالکل بیل ولاړم، نشاته سپورټ رشته، ما سره هیڅ مدد نه.
که څه هم ګڼ شمېر متاثر خلک د سیاسي تنظیمونو په ضد په لستون مخې تراولي، خو سیاسي ماهرین وایي چې په تعلیمي ادارو کې جوړ کړی شوی تنظیمونه په راتلونکي نسل کې د لیډرشپ صلاحیتونه پیدا کوي او هم د دې لپاره په ملک کې جمهوریت ته وده میلاویږي. سیاسي ماهر اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې په تنظیمونو باندې بندیزونه لګول په سیاست باندې بندیزونه لګول دي.
تعلیمي ادارې کاغه یونیورسيټي دي، کالجونه دي، دین زموږ لیډرشپ دي، هر کله په دې باندې پابندي لګول په سیاست باندې پابندي لګول دي.
یاد دي چې په ملک کې په مجموعي توګه شپږ شپږ فیصد نوي کل چې عمرونه یې د ډیر شو کالونو کم دي خپل ژوند کوي. او ماهرین وایي چې د پاکستان ستان آئین په ملک هر وګړي ته د وینا کولو او خپل حق د غوښتلو اجازه ورکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خیبر پښتونخوا گورنر په تعلیمي ادارو کې په یونین سټوډنټ یونینز باندې پابندی لګولې. د خیبر پښتونخوا د پیښور ښار کمشنر په ټای ګنز یا په هغه د ټوکو چې کومې ټوپکې تمانچې دي، د لوبو ټوپکې تمانچې دي، په هغې باندې بندیزونه لګولې دي. راځئ چې تفصیل واورو د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله نه.
د پېښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې پولیس ته امر ورکړی شوی چې د راتلونکې یوې میاشتې دپاره په ښار کې د لوبو یا کستنو وسلې خرڅولو باندې بندیز لګول شوی دی، او دا چې ماشومانو ته د لوبو د وسلو خرڅولو ککړ دوکانداران د قانون د 138 مادې لاندې ونیسي. خو په دغه امر کې په دوکانونو کې د لوبو د وسلو ایښودلو او ساتلو په اړه څه نه دي ویلي شوي. دا امر پس تل هغه راغلی چې په صوبه کې د مدني ټولنو غړو د تیرو دریو کالو راسې د لوبو د وسلو د خرڅ پر ضد کمپین چلولې، او د حکومت یې غوښتنه کړې چې په دغه کاروبار د بندیز قانون جوړ کړي. په دغه کارکوونکو کې یو ازرا نفیس یوسفزی هم وعده وایي: د مدنی ټولنې یو بل غړی امجد شهزاد هم په دغه کمپین کې سترې کړې، او وایي د پنجاب نه علاوه نور صوبو ته د ماشومانو د لوبو وسلې یا خو د پنجاب راځي او یا د ګاونډي هیواد چین نه، او دوی د چین د سفارت وړاندې په دې اړه احتجاج هم کړی دی. د لوبو د وسلو د خرڅ دغه کاروبار د مدني ټولنې د تنظیمونو په وینا د ماشومانو په نفسیاتو اثر کوي، او ماشومان د وسلو استعمال ته ډاډه کوي چې په راتلونکي جون کې بیا د ټولنې او معاشرې مجموعي امن پر ضد رویې په ځوانانو کې راولاړیږي. حمیدالله وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
پکر، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گ خبرونه ته غوږی، او د تراګری د مخنیوي او عدالت کې نن د بلوس ملت پالا وژل شوی مشر نواب اکبر بوګټی د قتل مقدمه اورونه شوې ده، چې پکې په لومړي ځل پولیسو عسکر راجا عبدالعزیز د سرکار د لوري دایمي گواه په توګه بیان ورکړو. عدالت تدوی د نواب اکبر بوګټی د استعمال لاندې شایان روان نکړل. نواب اکبر بوګټی په 2008 کال کې د اگست په 28 نیټه باندې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، چې هغه وخت د پوځ مشر جنرال پرویز مشرف و. نو تفصیل لري حمید سمسور په خپل دی رپورت کې.
د نواب اکبر بوګټی د قتل د قضیې اورېدنه د تراګری په ضد عدالت قاضي افتاب احمد لون له لوري وسوله. د سماعت پر مهال باندې د پولیسو عسکر راجا عبدالعزیز د سرکار له لوري دایني گواه په توګه باندې په لومړي ځل باندې خپل بیان ریکارډ کړی. د وا عدالت ته د نواب اکبر بوګټی د مزوند کارونکي توکي، د د ګړی، د د چشمې، د اغې کوکا، د د ژمنز او د د بټوا و عدالت ته وړاندې کړله. د نواب اکبر بوګټی په پرس یا په بټوا پاکستانی کرنسی هم موجود والا. پر دی محال باندی پا عدالت کی د پخوانی پوجی مشر پرویز مشرف وکیل اختر شاہی ایڈوکیٹ، د نوابزادہ جمیل اکبر بوکٹی لوری سویل راجپوت ایڈوکیٹ و عدالت توڑاندی سو. د پرویز مشرف وکیل پر دی محال باندی جرا یا پشتنی و نکڑی، د دل خلی چی کلی ضرورت سی بیا بدای دغا پشتنی کوی. عدالت د بلوچستان د کورونو چارو پخوانی وزیر شویب نوشروانی د یوی ورزی لا زیری زخه د استثناء درخواست منظور کړی. د دغه قضیه سماعت د اگست تر 14 پوری وزندول سو. نواب اکبر بوکټیش پښ د پاسه 2000 کال د اگست پښ پښوستمه باندې په پوځي عملیاتو کې د کولو او د ډیر بوکټی ترمنځ د تراتانی په غرونو کې ووجل سو. پر هغه مهال باندې په خوانی پرویز مشرف د فوج مشري کولا. نواب زاده جمیل اکبر بوکټی د خپل پلار قضیه نه د پاسه 2000 کال د کولو په تانه کې درس کړل. نواب زاده جمیل اکبر بوکټی په دغه قضیه کې له پرویز مشرف سره سره په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز د ډیر بوکټی په خوانی ډي سي او عبدل سمد لاسی د مرکزی حکومت د کورونو چارو په خوانی مرکزی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو او د بلوچستان د کورونو چارو په خوانی صوبایي وزیر شعیب نوشروانی تورن ګرځولی وو. خو د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر جام احمد یوسف بیا اوس په حق رسیدلی دی. هغه هم په دغه قضیه کې تورن ګرځول شوی وو. د نواب اکبر بوکټی د وژنې را په دې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې ده. بلوچ وسلوالو ډلو د حکومت په ضد باندې وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دوی له مرکزی حکومت څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. د پنجاب ایالت د وګړو هدفي وژنې هم دلته ترسره کیږي. بلوچ ملت پاله بیا ادعا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه شوي دي. دوی د دې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. بلوچ ملت پاله ادعا کوي چې تر اوس مهاله پورې د یو شمیر مړي هم ترلاسه کیږي. حکومت بیا دغه اداره دوي. پاکستانی چارواکي دا ادعا هم کوي چې دلته د هند استخباراتي ادارې له لوري په بلوچستان کې د امنیتي وضعیت و خرابولو ته لمن وهل کیږي. خو نوی ډلای بیا دغه ډول تورونه په وار وار باندې ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، کوټه.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د چترال چې کوم خلک دي دا غوی په کلتور کې د موسیقي او د ګډا دومره عمل دخل دی چې ک ماشومان یا ماشوم پیدا شي هم غوی موسیقي کوي ګډیږي او ک مرګ شي هم پاغه باندې هم موسیقيانه کوي ګډاګانې کوي. وای چې دا دواړه د قدرت د طرفه دي. د دیو ریډیو خبريال مدثر شاه د چترال بمبوریت کلی ته ورغله او د هغه زینه د چترالیانو په کلچر باندې دغه رپورټ را لګي.
د پښتونخوا د شمالي ضلع چترال د اوسیدونکو کلاش قبیلې هر رسم دستور او جشنونه د موسیقۍ او ګډاګانو ډکوي. تر دې چې دی د یو تن مرګ کې هم د ویر جړه په ځای خپل روایتي موسیقي غږی او نرخزه د مړي د کټ نه غیر چاپیره غډیږي. لکه د کلاش درې بمبوریت کلی کې چې د یو تن مړی د دی عبادت خانه کې په سور سادر پټ کټ کې پروت دی. خوا کې ورسره د اکوړو ډک یو پلیټ هم لیدی شي او د مړي خپل خپلوان غډیږي. د غزای کې چې ډیو راډیو د مړي د یو خپلوان شیر عالم نه پوښتنه وکړه چې د مړي نوم څه او عمر څومره و، نو هغه وایي
اس کا عمر جو نا ابھی 95 سال تھا. اس کا نام ہے رمدین.
یو جبا کی وای عمر 95 کال او نومی رمدین او صابی به ساتل او د کر کلی کار به کولو. زیاته وی کراچای په خبر او چترال کې هم مزدوری کړي وا او د ژوند اخیری 15 کال په کټ پروت رنجورو. او د شیر عالم چې د سکول استاد دی نه مو پښتنه وکړه چې دای په مر کې ولی خوشحالی کوي، نو غبای
جب دنیا میں آتا ہے پھر بھی ہم خوشی مناتے ہیں. جب ہمارے سے رخصت ہوتا ہے پھر اسی قدرت کے پاس جاتا ہے تو اس کی قدرت پہ ہم روتے نہیں ہیں، جشن منا کے خوشی کے ساتھ.
چسوک پیدا شین منگ خوشحالی گو او چسوک منگ نہ جدا کی گی او بیا قدرت تزین منگ ور پسی جاڑو نہ بلکہ خوشحالی گڈا گانو او موسیقی رخصت او وای پدی موقع د مڑی خپلوان او دوستان بیزی او گڈا گان حلالی خلق د کورونا ڈوڑی راوڑی او پشری کے خرو. کلاشی زنانہ اکثر د خپل وختونه نرائی نرائی کنسائی کئی خو کل چی مڑی اوشی نو کنسائی پرانی زی او دا مڑی کٹ سر خواہ کے ناس تی خپل جبا کے سندری وائی لکا دا غبودائی چی لگیا دا. د دستور مطابق د کلاشی مړ دو درې ورځې هم خپل عبادت خانه کې پروت وي. شپه او ورځ د ګډاګانو دغه لړۍ جریان لري. خو د ګرم موسم په وخت صرف یو شپه او ورځ مړ عبادت خانه کې ساتي او بیا یې ادیره کې خښ کی. مړ سره د غد استعمال ټول سیزونه به وړاندې خښېدل. خوشیر عالم وای
ہمارے لوگ تو ابھی بھی اس کے جو استعمال کی چیزیں ہیں معمولی سی چیزیں جو ہے یا چرپائی بھی ہو گیا اس کو قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں, اس کو استعمال دوبارہ استعمال میں نہیں لاتے, اس کی بندوق جو ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھتے تھے. تو
زمون خلق اس ہم دمنی معمولی سننا لگا کٹ پیالے کنڈول وغیرہ ادیرہ کی پریگزی او داغے بیا استعمال نہ کئی خوبڑان دی با قیمتی سننا لگا ٹوپک او کالی ہم ادیرہ کے پری خودل کے دل خود اغلاگان و پوج اس صرف معمولی سننا منگ ادیرہ کی پریگدو او دمنی پا قبر سور بیرا غلاڑوی. مدثر شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا راڈیو, کیلاش درا, بمبو ریت.
او سم د ٹراؤٹ د میانو د فارمونو د تنظیم مشر رشید احمد سره یو ځانګړي مرکه لرو چې د خپل کار د نویت او مشکلاتو په حق لای زمغه خبريال ملک وقا سره خبرې اترې کړې دي. ستاسو پام دغه مرکه ته راګرځو.
ٹراؤٹ او فش په تاریخ کې کزه تاسو ته وویل دا په دنیا کې یو نایاب مه دی, او خاص کر خدای پاک د رحم وکړي پاکستان له دې سیزن ورکړي چې دی کې ګرم علاقه مشته او یخ مشته. دلته ٹراؤٹ هم پیدا کیږي او عام هم پیدا کیږي. دا د خدای پاک یو خاص نعمت ته په پاکستان باندې همږ دی. طرف ته ٹراؤٹ طرف ته موږ بالکل توجه زموږ ګورنمنت نه ورکړي. دلته ٹریننګ سنټر دی, یو دلته ګورنمنت فارم دی, او خپل ډیر کوشش کوي خو خلکو له سپورټ ټیکنیکل ورکول شي مالی نشي ورکول. د دې وجه نه زموږ دا فرض کړه دا ګورنمنت دی فارم ته مالی او ټیکنیکل دواړه سپورټونه ورکړي. نصفات به د ٹراؤٹ دونه یو اهم زید روسی چې د بهر ته سپلای کې په دې باندې وغټ در مبادله ملته هم راوړې شو.
دلته په مدین کې او تاسو سره چې کومه متعلقه علاقې دي, د کوم چې تاسو صدر یې, په دې علاقو کې د سیلاب نه پس چې کوم متاثره ٹراؤٹ هچره وي یا فارمونو پاغه کې بحال شوی سمره دي؟
د سیلاب نه مخکې دلته یو سو محدود فارمونو, او آغا بیا یو سیر بلو چې دلته کوم کې طالبان د دهشتګردۍ نه ورسته چې دهشتګردۍ ختم شو او زمون ارمی قربانی ورکړه وطن کې لګ امن راغی. یو سیر مون ته لاس ورو ورو د تاون او په هغه کې اوږي 23 فارمونو کړو. په 23 کې 18 لا اوږي اور کړو, درې خپل کاروبارونه کو, درې ریجیکټ شو, او 18 لا اوږي مالی تاون شروع کړو. ډېر په تیزی باندې کار روانو. خو په دې 18 کې سفارمونه فنکشنل شو, شپږ فارمونه فنکشنل شو, خپل کار شروع کړو, بار نیمګړی پاتې شو. خو یو سیډ ها کار نیمګړی پریخو, مکمل نه کو. کوم واده چې یو سیډ ول موږ سره کړو د 2013 پورې چې موږ به دا فارمونه مکملو, دی په خپل خور دیږي او دی به ترقی کوي. خو هغه کی صرف پګو شو او باقی پاتې شو. یو سیډ خپل کار په سوجوهات باندې خدای لري علم دی چې په سوجوهات نیمګړی پریخو او فارمونه مکمل نشو. د 1988 والا 1910 پورې د سیلاب پورې ما دا ٹراؤٹ فارمنګ کوو. زما دونه تجربه نه وه, دونه معلومات ما ته نه وه. موږ په درېو کالو کې دوه نیمو کالو کې زموږ مهم مارکیټ سایز 250 ګرام ته رسېدو او ډېر بچی به رانه ځای شو. لکه بچی به پیدا شو ټول به ځای شو. موږ 5-6 بچی خرڅ کړو د یو سیټ په تاون باندې, د هغوی په ټریننګ باندې, د هغوی په موږ په یو کال کې ٹراؤٹ بچی 250 ګرام نه وال 300 ګرام ته رسو. دا د هغوی ټریننګ موږ لرا کو, د هغوی موږ سره تاون او هغوی چې کوم خبرې موږ ته وکړي, کوم دغه چې لیکچر لیکچر لرا کو, د موږ یقین ناغه سو هغه موږ ثابت یو کال کې ٹک به مه 300 ګرام ته کی.
په مدین کې چې کوم سرکاري ٹراؤٹ فش فارم دی, اغی دلته کې پرایویټ یا شخصي فارمونو ته سو امداد ورکړي؟
دلته د ګورنمنت کوم فارم چې دی هغه خو یو ریکارډ د کوم خلک چې فارم رخصه او د هغه نه دی وته پورې یو ریکارډ ټول کاری کړ دی چې سیډ دونه پیدا کړ دی, دونه پیدا ور شوی دی چې پرایویټ سیکټر ته قیمتن رایتن قیمت باندې کافی تخم ورکړی شي چې دونه وسه پورې چرته نه ورکړی شي.
ډیر مننه, مهرباني.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی,
ستاسو د نن او سبا,
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې,
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.